درېمه پورې د هغه د نظر لاندې الله دې وبخښي د تمام عمر سره زه او زما ورور یو ځای زده کړې کړې. بیا مو متوسطه مکتب په ولایت لغمان مې ترلام هغه کې متوسطه ابتدایه کې مو زده کړې وکړې او په دې دواړو ځایو کې ډېره اوږده لاره وه. هره ورځ سهار به وخته پاڅېدلو، ژمي کې به لږ زره ساړه وو، لاره کې به مو اورونه بلول چې ځان ګرم کړو. بیا به مو سفر کوو تقریبا 15 مایله شاوخوا کې د مترلام متوسطه مکتب ته چې تلو هره ورځ مو د هرې خوا نه لاره وهله. نور په مکتب کې نو صنفونو کې ملګري وو، دوستانو، لوبې وې او درسونه وو، ښې خاطرې لرم. تشکر.
ډاکټر صاحب کدام راته وایي د هغې د ښوونځي د دورې یا په ټوله کې د هغه د مکتب د دورې ملګرو سره کله چې هغه وخت کې درس وایي ځینې ژمنې کوي یا دوی داسې فکر کوي ځکه ماشومتوب وي چې همدا وایي د تل لپاره ملګری وي. اوس هم د مکتب د دورې کوم ملګری لري چې ورسره په ارتباط کې اوسي؟
ډېر ځلې داسې کېږي چې په مختلفو مناسبتونو سره په مختلفو مجالسو کې دلته غږیږو چې سره سجره وباسو. نو بیا داسې دوه درې ځلې داسې شوي دي چې زما د متوسطې مکتب په اصطلاح هم صنف ختلی دی او اوس یو غټ مقام لري او یو په اصطلاح تحصیل کرده دی. داسې کوم خاص تعهدونه خو نه وو، اما بیا د متوسطه مکتب نه وروسته چې بیرته د امام ابو حنیفه مدرسې ته راغلو هغلته نو ملګري او آشنایان او په اصطلاح هغه هم فکره د ټوخو د ټقالو او د اخوا دیخوا د تګو د راتک الحمدلله ډېر وو، ډېره خوشحاله دوره وه او د ډېرو سره روابط لرو او لرم او تر ډېره حده پورې یو شی چې وشو هغه دا شو چې د هغه صمیمیت چې وو بیا به له هغې د تغییرات د سیاسي چې راغله ډېر یې په مختلفو اړخونو کې د قومندانان شو، رئیسان شو، قاضیان شو او په اصطلاح په سیاسي لحاظ باندې مختلفې لارې مو پی کړي دي. اما هغه صمیمیت او اړیکې دومره ښې وې د هغه دورې چې سره د دې چې په سیاسي فکر باندې متفاوت و، اما که کله ناکله به هلته او دلته کار پیدا کېده چې ورته به یاداشت یا مسج ولېږه په ډېر اخلاص سره به اجرا کوو چې دا هغه ډېرې شیرینې خاطرې دي چې سره د دې چې د سیاسي لحاظه متفاوت فکر درلوده اما کله به چې زمونږ پیام ورته ورسېده په ډېره خوشحالي به اجرا کوو. دا هغه مثبت جوانب دي چې سړی
ډاکټر صاحب د کورنۍ په اړه مراته وایي ستاسې په کورنۍ کې تاسې لومړی کس وایي چې لوړې زده کړې مو وکړې، کله تاسې وړاندې هم ستاسې کورنۍ روښان فکره وه؟
زما دا خبره چې کوم زما په اصطلاح یوه مور وه، معنا یې دا ده چې یوه مور په دې وایم چې موږ یولس رونه او خورګانو، یعنی دوی خورګانې او نه ورونه وو، تمام یې لوړې زده کړې کړي دي. اما د ډاکټرا تر کچې پورې زه او زما وړوکی ورور چې ډاکټر مزبان نومېږي په هالند کې اوس خپله سرجري لري او زه د حقوقو په ساحه کې هغه او بل نورونه نو انجینرانو داسې نور زده کړې درلودلې او نظامي برخه کې هم وو. دوه ورونه مې شهیدان شوي دي، الله تعالی دې د تمام عمر سره وبخښي. او خورګانې مشره خور خو د مشرې خور اولادونه مې په افغانستان کې د لوړو زده کړو او مناسبو خاوندانو او اوس هم یو دوه شته هلته د مشرې خور هغه او بیا نو د کشرې خور اولادونه په آلمان کې زده کړې کړي، ډاکټران دي او انجینران دي او زمونږ کورنۍ تقریبا 2500 په دې کې نو بیا دا نوی نسل موافق نسل دی. او کارنامه لري.
ډاکټر صاحب حتمان د دومره بریالي توبونو تر شا مور او پلار ډیره هڅه کړې ده، په دې برخه کې د کمیو رول ډیر زیات و، پلار ډیره هڅه کړې کومور، او تاسو په خپل تاسو په شخصي ژوند کې د خواندورونو علاوه مور ډیر رول درلود که پلار؟
مور مې درسونه نه ولوستلي خو قرآن شریف یې زده و، خلکو ته به یې قرآن شریف ویل. ما په یاد دي زمونږ په کلي کې مونږ د خیاطۍ ماشین درلود، مور به مې تمام کلی اولادونو ته رایگان کالی ګنډل، او دا یو د اختر کې به نو زمونږ په کور کې لږ قطار ولاړو، چا به یاګان اګۍ راوړلې او چا به یاګان توپه راوړله، اما نور په رایگان ډول باندې به خلکو ته کالی ګنډل په چاردی منطقه کې. مطمئنا زما د مور هڅې او حوصله مندې الله تعالی دې وبخي وفات کړی دی، او د ماماګانو هڅې چې هغې هم په ننګرهار پوهنتون په دې هغه کې ډاکټر و هغه و. اما د پلار په برخه کې په وړکتوب کې زه 15 کاله د پلار د مینې نه په دې محروم وم چې هغې سفر وکړ د مصر ازهر شریف ته او افغانستان ته اولین دفعه په ډاکټرا راوړه د ازهر شریف نه 15 کاله لږ ذره مې احساس د بې پلارۍ کول، اگر چې ماماګانو او نورو کاکاګانو هڅه ما پلار پلار وي، بیا چې تشریف راوړو نو خاصه هڅه او خاصه توجه، او د تمام ورونو نه که چېرته مې غلطه کړې نه وي پلار زه دوست لرم، الله تعالی د تمام مړو سره وبخي. نو هغه دواړو هڅه کوله.
ډاکټر صاحب د لوړو زده کړو په اړه مراته وایي، تاسو ولې تصمیم ونیو چې له هېواد نه بهر زده کړې وکړئ؟
زه تر 1983 کال پورې افغانستان کې وم، او زما پلار د خدای وبخي د کوم سیاسي ګوند غړی نه و، چون د افغانستان د علماو او روحانینو مشرتابه یې درلودله او د کوم حزب غړی نه و، او د ده هڅې داسې وې که وکړی شي په وطن کې د سولې دپاره یو وسیله شي او یو جوګه شي او یو رابطه شي. دا وسیله کېدل او دا جوګه کېدل د دې موجب شو چې هرې خواوې به ډېر غوښتل، او مونږ د یو خاص فشار لاندې واقع و چې نه مو پوهېدلو چې څوک به راته څنګه ضرر ورسوي، په دې چې د دې سیاسي احزابو د دې ډلو سره مونږ نه وو. نو
دا دقیقا وبخښئ ډاکټر صاحب، دا دقیقا د مجاهدینو وخت و؟
دلته د مجاهدینو وخت نه لږ ذره پخوا، لږ ذره پخوا چې هغلته داسې یو حالت راغلی و چې مونږ په هغه سیاسي موقف چې زما پلار درلودل، چون هغه د پوهنتون کې د اتحادی د استادانو او رئیس پژواک و، خدای دې وبخښي د معاون د دې اتحادی و، په مختلفو مناسبتو کې د تمامو احزابو او سازمانونو استازي د دې په اتحادیه کې اشتراک درلودل، او په سیاسي ژوند کې فعال ژوند درلود. په دې خاطر باندې چون د داسې تاکید کول چې دا وطن باید په داسې استقامت جوړول شي چې د هغه په نتیجه کې د افغانستان خلک بابا و نه روس ته شي، نه امریکا ته شي، نه بل چاته شي، او یو معتدله لاره غوره کړي، چې متاسفانه دا په ډېر ځلي د ته په اصطلاح د قبول وړ نه وه، دا مختلفو جوشو خواته ده، نو د دې لارې نه لږ ذره متاثر شوي یاستو، سره دی چې مونږ مدرسه د امام ابو حنیفه کې وزه و، زما ورور و، هغلته مو یو سلسله په همدغه موازی او پر بنیاد باندې مشکلات درلودل، اما په مجموع کې هغه هلته مو چې مشکلات هم درلودل شخصي ملګري و اشنایان یو 40 نفره 15 نفره د معاصرو شخصیتونو د وخت د معاصرو شخصیتونو، الله تعالی دې وبخښي، لکه وفي الله سمیع، لکه هادي هدایت معاون دلوی سهارنوال، او داسې نور شخصیتونو، او ملا بزرګ د میاګل جان آغا مسای، او نور داسې ملګري او دوستان و، اوس دلته غټ غټ رهبران و مشران دي خو دې خو په دې وطن کې د دې زمونږ شخصي ملګري او دوستان و چې تر ډېره حده پورې که مشکل اساسی یاد. اما خبر داده چی په مجموع کې زما د پلار د روحیه په ما باندې تر ډیره حده پورې او د هغه موازی تاثیر کړی او تاثیر کوي. د هغه په نتیجه کې په 1903 کال کې زما تصمیم ونیو چې زه باید لوړې زده کړې وکړم. بیا مې نو پلار ته مراجعه وکړله او پلار راته وویل حتماً غواړي چې لاړ شي مالی ولازم، بس چا سره وغږېدل او بیا یې ماته وویل چې ورشه. هلته چې زه ورغلم ماته یې وویل دغه فورمه یو صفه فورمه وه، دا وای خانه پورې کړه. نو بیا مې یو دو عکسم راکړه، عکس مې چې ورته ورکړه وای زه ځه په مخه دی ښه نو بیا زه درته زنګ وهم. بس یو هفته بعد راته زنګ راغی چې سبا ته سهار په 9 بجو د پرواز دی، چې مې مور ته وویلې او چې مې پلار ته وویلې. پلار خو مې لږ راوستېله و، پاڅېده لاړ لمونځ ته، او مور ته مې چې خبر ورکړه په ژړا واویله یې شروع کړه چې دا ته ولې داسې څه کوې. ما وویل نو زده کړې خو به کوم. بیا نو راغلم زده کړې مې ته په چارلس پوهنتون ته، او دلته مې په حقوقو کې زده کړې شروع کړې. بیا نو هغه بله صفحه ده زما د ژوند چې هغه بل اړخونه لري. تشکر.
ډاکټر صاحب، که د همدې برخې په اړه نور جزئیات راکړئ، کله چې پوهنتون ته لاړئ یو بهرنی هیواد محیط هم کاملا متفاوت، هغه وخت کې مو واده کړی و که مجرد لاړئ؟
ما کله چې د شرعي زده کړې عالي زده کړې مې خلاصې کړې او د قضا کورس مې ولوست او د محکمه د دې سبز ولایت کابل کې قاضي عضو د محکمې شوم، نو خبره تمامه جوړه وه چې زه باید ښځه وکړم. مګر زما په زړه کې دا شی و چې زه باید بهر کې. په بهر کې د چارلس په پوهنتون کې هغلته ژوند متفاوت، او د حقوقو په پوهنځي کې چې هغلته ډېر هغه علي د وخت د محل هم هلته اوسېدل او ژوند یې کوو، متفاوت ژوند و. ما چون هغلته زه په عربي ژبه پوهېدلم راجستر شوم د څو ژبو ترجمان. په 2 کال کې مې په 1 کال کې هر کال 50 کسه نه تر 50 کسه محصلین راتلل چک سلواکیا ده. د دې 50 نه 30 نفره ناکامېدل او بېرته اخراجېدل او تلل. نیمایي پاتې کېدل. په دې نیمایي علت یې دا و چې زمونږ محصلینو ځوانانو په بهرنۍ ژبه باندې نه پوهېدل او ډکشنري او قاموس یې نه درلود. د دې په نتیجه کې دا ضایعات زمونږ ستر و. ما وکړی شو بله دې چې 1 کال تحصیلات د دې 1 ابتدایي کال 0 کال تحصیلات 9 میاشتې مې ورځې په هفته کې 8 ساعته ژبه ولوستله تر څو چې وکړی شم پوهنتون ته داخل شم. بله 1 کال نه زه په دې معتقد شوم چې دا ضایعات زمونږ په دې زیات دي چې مونږ ډکشنري نه لرو د دې ژبې. نو په 2 کال کې مې پیل وکړ د عربي ژبې په مرسته او څه ناڅه د انګلیسي ژبې. د 1 کال د پاره چې څه محصلین راتلل ما یو ډکشنري ولیکله چې دا ډکشنري د هغه ځای د وزارت معارف او د وزارت خارجه د خانه اوارد یې واخیسته. اما یو سهولت پیدا شو زمونږ محصلینو ته چې یو مرجع. نو دا خبره قصه په دې کوم چې په دې ترتیب باندې زه د عدلیه په وزارت کې رسمي ترجمان هم ثبت او راجستر شوم. دا رسمي ترجمان د ثبت او راجستر زه ستاسو سوال مې د یاد نه دی وسته. د دې په نتیجه کې ما ته خاص مهر او ټاپه راکړ شو چې ما په رسمي اسنادو کې به چې محاکمو ته او نور مراجعو ته ترجمه کوله دا سند به رسمي پیژندل کېده. د دې خبرې معنا دا چې زه په متوسط ډول باندې چې افغانان هلته تقریبا 1500 نفره په تا وویشت ښارو کې ژوند کوو، 10 نفره 40 نفره دی اکثر پا محل که وعده کرده و پا چکسل واقعی که تقریبا دیش فیصد چلوی فیصد وعده نکرده و قانون ده خارجی سر ده وعده داو چه اغا مراسم در رسمی چه استر سرکیه گی پا اغا که باید رسمی ترجمان وسی چه مهر ولگی نوزده پا دی اکثر مراسمو که ده در رسمی مراسمو که در ترجمان پتوگا می حضور پیدا کهو بیر ترازم استاسو سوال تا متاسفانه دا متفاوت اروپایی کلچرونا او افغان کلچر دا اروپایی خواسته دا افغان خواست دا افغانانو خواسته دا پا کورانه که استقاقات درلودل تصادمونه درلودل او ودونا با کولو یو چه مدبات بسره جدا شلل او طلاق با واقع شو بیا با دی طلاق که بای هم زوما دا تصور را تا پیدا شو چه زباید خارجی که زو نکم زباید افغان که زو کم پا دی چه دا تمام استقاقات مالی دل دا تمام اغا دا علک و دا جلی خبر خوبار ترتیب دا اغا اولاد با چه پیدا شو ورطا با اغی با ورطا خوشحاله و چه زه سر اخلا شو ما با ورطا جرده چه دا تپل سنگی نو پا دی خاطر باندی می تر نولس و نه نویم کالا پوری پا دی پا خارج که خزا و نکرلا چه کزا لارشم افغانستان تا و افغانی خزا و کم اما پا نولس و نه نویم کال کی پا افغانستان که سیاسی وضعیت دا سراغه طالبان مسلط شل چه زما ده تک محدودیتو نپیدا شد بیا منو خپل پامیل تا ویلی چه ما تا افغانی خزا باید بیداشی نو دا بیالک در اوگ دیگی که ادامه ورکم
ادامه ورکی پلندو که رو تاوی
خلاص دا چه زما ورور میرمن مختلف پیشنهادو نو زما در ورور میرمن و بایده چه زما خورزه بز تا مناسبه ای محالفه کرده اونیسه چه لگ در زخو مایا نومر تام رسیدله چه دا مشکلات آقا نهی وی نه آقا خبر حل ده بس مال خیر ویدیو راولی گی ویدیوی چه راولی گل خپلا می سفر و که دینو آقا وقت که پا مسکو که و لار ما مسکو تا پا مسکو که یو دو میاشت قدر پاتشون ناس دا ولار و خبری او ناس دا ولار و خبری یعنی اغا کلاسیک دول مریج چه ارنج مریج ده ملک زر مدرن که چه دو میاشت مسرا پاغمائن فاصله که نفا روپای شکل بادی پاغمائن فاصله که سر و ناس دا ولار کولی و زعمل تا خبری بیا پا ناخر که موالی سنگا چل ده وی بس دا خوکا خبر ده موالی بس چوکا خبر ده بسم الله بیا می واده وک په دې زمن کې مې خواخي او خسر لاړل امریکې ته کوچي وک بیا زم په سلاړم امریکې ته یو نیم کال ته پاتې شوم بیا چون مې مور دلته مریضه و په آلمان کې بیرته راغلم بس نو اوس څلور اولاد لرم میرمن مې مرا سره ده او بیا دلته دا بل فصل باب شروع کېږي چې ژوند بیا انگلستان تر اغلو پا انگلستان که ده انگلستان در اتاک ایلت هم زانت خاص دلائل لدی چه ده بیا کم لازمه ایده تشکر تشکر سلامت
بدنه دکتر سی پا دیره رتو وی دقا تاسی پا افغانستان که وقت تیر کرده ده حال ده مدرسه ویلی ده هم در اینجا دینیز دکری مو کردی بیا یو اروپایی هیواد تر اغلی په ټوله کې که چیرې د افغانستان وضعیت وګورو یا هغه کسانو ته چې هغوی دیني زده کړې کوي عموما د غرب په اړه یا د نورې نړۍ په اړه ښه لیدلوری نه لري څه داسې سبب شو چې تاسو تصمیم ونیو سربیره پر دې چې تاسو دیني زده کړې کړې وي دا مو انتخاب کړ چې غرب ته راشي
چون زما پلار الله دې وبخښي د تمامو مړو سره د مصر نه د ازهر شریف نه اولینه دکتورا راوړې وه افغانستان ته او نور هم یو سلسله کورنۍ کې بعضی کسانو چې بهر کې تحصیل کړی و دقیقا چې تاسو برداشت کوئ همداسې برداشت درست برداشت دی د مثال په توګه یو چا قصه وکړله چې پلانکې په خپل ښځې باندې بدګمانه و ویې وژله یعنی یو څوک چې په خپل خزه باندې بدګمانه او موږ ته عادي ښکاري دلته چې دا یو وژني، دا یو طبیعي حق مو ورته. بیا وروسته مو چې دې خبرې د دې حق تلفۍ او د دې ناروا په مورد کې فکر کوو، هغه لیدلوری چې په افغانستان کې زمونږ په مغزونو کې و او هغه لیدلوری چې وروسته سړی تنویریږي، یا په لسهاوو نور هو همداسې برداشتونه شته دي چې تصورات کاملا په بعضې مواردو کې هغه ورته ګلوانیزیشن یا طلایي دي، او په بعضې مواردو کې ډېر مخرب او غیر دا تشنجات په اول کې کاملا وجود درلودل، اما په تدریج سره دا تشنجات هغه یعنی مرفوع شو، خصوصا کله چې وروسته بلدی چې په دوم کال کې ما هغه درې نیم سوه صفحې دکشنری د اول کار دپاره ولیکه، دې کار ته مې انکشاف ورکړ، بیا دا څلور ژبه ایزه نه سوه صفحې دکشنری شو چې بیا هغه د جورج سورس فاونډیشن په پراکې چاپ کړل، او د هغې چاپ هم داسې و چې ما په یو کنفرانس کې چون زه د چکسلواکي کې د خارجیانو د انټیګریشن په مورد کې یعنی اندماج او انټیګریشن په مورد کې زه د خارجیانو په استازي باندې هر کال په یو کنفرانسونه چې د خارجیانو او د حکومت د خوانه دایرې ده د خارجي سازمانونو لکه متحد یونایټډ نیشن های کمیشنری او داسې نور چې څه خارجیانو کړي دي او څه حکومت کړي دي، قوانین څنګه دي، او ما دلته خارجیان ریپرزنت کول یعنی نه استازیتوب مې کول. په دې ناستو کې سره د دې چې زه په عربي ژبه پوهېدلم، د محل په ژبه پوهېدلم، زما غټ هینډیکیپ او زما غټ مشکل د انګلیسي ژبې سره و، او د هغه کانفرانسونه اکثرا په انګلیسي او یا فرانسوي و، او زه ډېر متاثر وم د دې نه چې زما انګلیسي ولې په دغه لیول نه ده چې زه هلته وغږېږم. دا نو سبب د دې شو چې یو د هغه عواملو نه چې ما چک سلواکي پرېښودله د چک جمهوریت او انګلستان ته راغلم، او هلته د نورو کاناډا یا د امریکې یا د استرالیا مبحث مطرح و، اما چون انګلستان آلمان ته نږدې و، هلته زما مور و او نور اولادونه، نو د هم یو د هغه سلسلو خبرو نه دي چې یو د بل سره داسې اړیکې لري او رابطه لري چې زه انګلستان ته راغلم. او د دې په څنګ کې نو بیا هغه نور عوامل هم چې اولادونه د مختلفو هیوادو پاسپورټونه لري، و هغه هلته که چېرته په انګلیسي ژبه باندې وارد نه اوسي د دې آینده ژوند به څنګه شي، نو بیا هغه هلته د پنځو ژبو ترجمان چې په چک کې وم په وزارت عدلیه کې د اسلامي علومو متخصص، او بیا وکیل مدافع وم د یو نویم کال نه تر 2001 پورې، نو هغه مې پرېښودل، دلته مې د سفر نه بیا پیبند شروع کړل. هغلته نه پوهېږم چې تاسو به تر کومه حده پورې دې مسلې سره علاقه مندي وه. په اروپایي هیوادو کې او په یو څو شمېر هیوادو کې کله چې بهرنی کس مړ کېږي، د هغه ملکیت د او په مثلا په چک کې و د هغه ملکیت په ورثه په منځ کې د همغه قوانینو د میراث پر بنیاد باندې تقسیمیږي چې هغه سړی د همغه هیواد نه دی. چون زه د بهرنیو قوانینو متخصص وم په وزارت عدلیه د چکې، ما د خارجیان منظور مې د عربي هیوادونو نه چې څوک په چک کې مړ کېدل، د هغې ملکیت د اسلامي میراث پر بنیاد باندې تنظیمو او تقسیمو، بیا به محکمې ته ورکوو، بیا محکمه د هغه په اساس باندې حکم کوو، او د هغه پر بنیاد باندې به د خلکو مال تقسیم.
یم بخیال مو کی رازی یو چا باندې مین یم بخیال مو کی رازی چستگی می شپټی بخو مو کی رازی چستگی می شپټی بخو مو کی رازی یو چا باندې مین یم بخیالونو کی رازی بخیالونو کی رازی
جس تیگی میں
تشي پټي بخوبونو کې راځي یو شافم به مینه يم بخيالونو کې راځي.